السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د نومبر شلمه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې هفته وار پروګرام سر ویل روخ او پسر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. د بنو پچانی خېلو کې په امنیتي ځواکونو وسواله حمله کې یو لس سرتیری وژل شوي دي. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي اپریشن منظوري ورکړل شوی او اسرائیلي وزیر اعظم اعلان کړی له غزې د هر یرغمل شوي اسرائیلي د خوشي کېدو په بدل کې به $15 میلیون انعام ورکول کیږي. د بنو په جاني خېلو کې په امنیتي چک پوسټ وسلوال برید کې 1400 سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. په سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارواکو د نمنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 19مه ناوخته وسلوالو اول په مالی خېلو سیمه کې له بارودو ډک ګاډي په امنیتي پوسټ او جنگولو او وروسته وسلواله حمله پیل کړه. د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل د شپې ناوخته پورې د ډزو غږونه اورېدل کېدل. د چارواکو په خبره په برید کې یو لس سرتیري وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي چې د دوو حالت پکې نازک ښودل شوي دي. په وژل شو کې د سیمې صوبېدار هم شامل دي. د دغه حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا برید په داسې حال کې شوی چې هم پرون وسلوالو د سیمې یو ځایي مشر ملک شودی خان په ګاډي هدفي حمله کې دغه په ګډون څلور کسان وژلي او شپږ نور یې ژوبل کړي وو. بلخوا د سیمې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي هم پرون ناوخته شپې مهال وسلوالو په سردي خېلو سیمه کې د یو نایي دکان په بارودو الوزولې، خو د پولیسو په خبره په پیښه کې چاته جاني نقصان نه دی رسېدلی. په عین حال کې د پولیسو په خبره د بنو وزیر سب ډیویژن کې د نومبر په 13مه په شپه کې د وسلوالو لخوا تختول شوي اووه پولیس والا خوشي کړل شوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په بلوچستان صوبه کې به د وسلوالو ډلو خلاف جامع او پراخ عملیات کوي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نېشنل اکشن پلان لاندې د اپیکس کمیټې په غونډه کې وشوه چې پکې د صوبو اعلی وزیرانو، پوځي او استخباراتي چارواکو او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو ګډون وکړ. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د دوی لومړیتوب د ترهګرۍ خلاف ګامونه پورته کول دي.
ترګرۍ ختمول دي او زموږ دریم کار هم د ترګرۍ ختمول دي. تاسو وګورئ نړۍ حیرانه وه چې پاکستان کې ترګرۍ څنګه ختم شوه. خو نن هغه نړۍ موږ ته پیغورونه راکوي او په موږ ریشخند وهي، او دا هغه خبره ده د کومې دپاره چې موږ نن دلته راغونډ شوي یو.
د غونډې ګډونوالو په بلوچستان کې د مجید بریګیډ، بلوچستان لیبریشن آرمی، بلوچستان لیبریشن فرنټ او د بلوچ راجی اجوئی سنګر په شمول د نورو ترهګرو ډلو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو منظوري هم ورکړه. د غونډې وروسته په خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې ایجنډا یې د پاکستان د ترګرۍ ضد کمپین بیا غختلی کول او ورته تقویت ورکول وو. په غونډه کې د هیواد د روانو امنیتي حالاتو په ګډون د ترګرۍ، مذهبي سختدریزۍ او تندرویتوب خلاف په روانو ګامونو خبرې وشوې. په غونډه کې وویل شو چې د مختلفو چیلنجونو په وړاندې د یو متحد سیاسي غږ او د یوې همغږي ملي بیانیې ضرورت دی. په غونډه کې د پاکستان د ترګرۍ ضد ملي ادارې یا نکټا د بیا بحالولو پریکړه هم وشوه. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد مشران وایي د نومبر په 19مه د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په کمپونو د برید وروسته دوی د امن غوښتنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ د امن مارچ اعلان کړی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدي د نومبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت دی د سیمې امن قائم ساتلو کې خپل رول ولوبوي. افریدي وویل چې خپلې غوښتنې به د حکومت مخې ته ږدي او که د امنیت په اړه ورته ډاډ میلاو نشي نو د صوبې اسمبلی مخې ته به پرلت پیلوي. په عین حال کې د تیراو باړی اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د نومبر په 19مه په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د حملې وروسته هلته روزمره ژوند تړلی دی او خلک د یری له امله د امنیت په اړه د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 19مه د تیرا باغ میدان کې وسلوالو د مختلفو اطرافو نه د پاکستان د امنیتي ځواکونو په کمپونو بریدونه کړي وو. په سیمه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د اف سي ځواک 8 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. نوموړي ادعا وکړه وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبل اړولې. په سیمه کې امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو خلاف کاروایي ته ژمن دي او خلافي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په کوټه کې د وسوالو لخوا د یو لس کلن ماشوم د تختونې خلاف د سوداګرو او سیاسي ګوندونو احتجاجي پرلت د بلوچستان اسمبلی مخې ته دوام لري. دوی دا پرلت د نومبر په 13مه وروسته لاغې پیل کړ چې د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی محلې څخه یو لس کلن ماشوم مصبر خان چې د یو سراب زوی دی وسوالو او تختولو. د پیښې وروسته د تختول شوي ماشوم کورنۍ او سوداګرو د کوټې په مختلفو برخو کې احتجاجونه وکړل چې اوس په پرلت ناست دي. دوی د ماشوم د بازیابۍ او په پیښه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کوي. سوداګرو د نومبر په 19مه په کوټه کې کار بندیز کړو. د بلوچستان سوداګرو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته ویل د ماشوم تر بازیابۍ به احتجاج روان وي. نوموړي ویل چې د نومبر په 6مه به ټول سیاسي ګوندونه او د سوداګرۍ خونه په یو خبري غونډه کې د راتلونکي لایحه عمل اعلانوي. هغه ویل که ماشوم بازیاب نه شو نو په ټوله صوبه کې به شټر ډاون هړتال کوي. د ماشوم د تختونې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین مشال ریډیو ته ویلي چې د ماشوم د خلاص لپاره پوره کوششونه روان دي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له غزې څخه د هر یرغمل شوي اسرائیلي د خوشي کېدو په بدل کې د 15 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی. نوموړي پرون ژمنه وکړه چې هر هغه څوک چې د یرغمل شو په آزادولو کې له اسرائیلو سره مرسته وکړي له محاصره شوې فلسطینی خاورې څخه په وتلو کې به ورسره مرسته کیږي. د نتنیاهو دفتر د نوموړي له کوله وویل هغو کسانو ته چې غواړي له دې کړکېچ څخه وځي زه ورته وایم څوک چې زموږ یرغمل راوړي د ځان او خپلې کورنۍ لپاره به خوندي لار ومومي. موږ به د هر یرغمل تن په سر 15 میلیون ډالر هم ورته ورکړو. د دې نوعیت یو پخوانی وړاندیز د حماس لخوا رد شوی و. د ایران ملاتړ لرونکي هغه ډله د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان اعلان شوی. هغه ډلې ویلي چې پاتې یرغمل شوي کسان به یوازې د جګړې د ختمولو د محاصرې د لرې کولو او د جګړه ځپلې او غربت ځپلې غزې ترانګې د بیا رغونې د کار په اړه د یو موافقې لاندې خوشي کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. تاسو په خبرونو کې واوریدل د بنو په جاني خېلو کې وسلوالو امنیتي پوستې سره د بارودو ډک گاډي جنگولې دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د بارودو ډک موټر د چاودې دی وروسته په وسلواله حمله کې 14 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د وسلوالو او پوست ترمنځ شپې ناوخته پورې د نښتې راپورونه دي. پرون په یاد سیمه کې وسلوالو په یو هدفي حمله کې د سیمې یو مشر سره د نورو کسانو وژلې. بلخوا پولیس وایي وړ مورس لسیمه د وسلوالو لخوا تختول شوی پولیس خوشی کړل شوی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوستا باندې ځانمرګي او وروسته وسلوال برید کړي چې یو ل سرتیری وژلی سلور نور یې ژوبل کړی دی. په بنو کې استخباراتي او فوزی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډک ګاډې امنیتی پوستې سره جګړه ولې او وروسته یې په پوستا وسلوال برید کړی. دوی وویل چې برید کې د صوبیدار په ګډون یو لس فوزی سرتیری وژل شوی سلور ژوبل دی چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دی. د جانی خیلو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه دومره زوردار وه چې تر لرې لرې د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمهواري نه دی منلې. جانی خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودی خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د هغه وراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلي ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې په هغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې خو دغه پیښه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې اووه پولیس سرتیري تختول یې اغوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوي سرتیري له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې تختول شوي کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوج وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی. بل طرف وسلوالو ضد هم د پولیسو او فوج کاروایي دوام لري. یو په بل بریدونه یې تیز شوي او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو یې دعوې کړي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اورېدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر قبایلی زیرې د تیرا او باډی اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په کمپونو د نومبر 18 د بریدونو وروسته سال ته بازارونه او دفترې بندې پرتی دي. دی وای چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو په اړه په ولس کې تشویش ته غوښتنه کوي چې دوی ته د امنیت ډاډ ورکړ شي او ژوندې عادي حالت ته وګرځول شي. امنیتي ځواکونو لا د بازارونو د بند ساتلو یا هم د خلاصولو په اړه څه نه دي ویلي، خو په زیاتره سیمو کې یې امنیت سخت کړی دی. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
د تیرای وګړی ګلمند پردای مشال ریډیو ته وای چې باغ مرکز ته د کار ژوند لپاره وس هم څوک نشي ورتلای او په کورونو کې بند پاتې دي.
کما نخته وشو جګړه وشوله یا نر دیلې د مونږ چې کم د تیرو میدان مرکزی باغ دی، هغه د ضلع خیبر چې کم مونږ خیبر سیمه دو دیغه مرکز دی، د مونږ هغه تر اوسه پیر بند دی. و د بد مرغه په هغه کې تقریبا د 15 تو و پیر دکانونه مکمل سوی دی، خراب شوی دی. هغه غټ سوپر سټورونه او تر نن ورځ پیر التا بقاعده باغ بند دی. و تجارتي چې کم سرگرمیان وي خلکو تجارتي د خوراکا سمونونه خسته خرسول وغا ترنن ورز بیرت باندې او په خلکو کې یو ډور دی، یو یره دو چې داسې نیوی چې مونږ مرکز بوغلا کوشو والته بیا دغه سه پیخه جوړه شي او بیا به کې داسې مرګ او جوبله وشي، خلک د کورونو نه نروزي.
د باډي سیاسي اتحاد صدر شیرین پردی وای چې د تیرا په موجوده صورتحال د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خاموش دی او په کار ده هلته د امن لپاره کردار ادا کړي.
داسې یو بې حسي د مونږ ته، د عوامو ته، د ولس ته ښکاره کوي لکه چې مونږ چرته بې ریاسته خلک یو، مونږ سټیټ لیس یو. په صوبایي حکومت باندې فشار راوړو او مونږ په دې سلسله کې د جمعې په ورځ تیرا امن مارچ اعلان وکړو هم ایمرجنسی کې، او په تیرا کې به یا جرګه کوو. په تیرا کې به د مونږ د خپل ځایي خلکو ته ډاډ ورکوو او هغوی ته به دا خبره کوو چې مونږ ستاسو سره یو، تاسو دلته یوازې نه. او داسې یو لای عمل به جوړوو چې داسې کوم د حکومتونه دي، حکومت دوی د خاموشي ده چې مونږ واپس بیا راشو نو دوی ته به مونږ خپلې خبرې کړو، او کنه نو بیا دوی صوبایي اسمبلی مخې ته به مونږ پرلت لګوو.
باډیو تیرانا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی پردي مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د خپلې سیمې د امن په هکله د خیبر پختونخوا د اسمبلی په فلور په بیا بیا احتجاج ریکارډ کړی او د دې بدمنۍ پر ضد به په هر فورم باندې خپل مبارزه جاری ساتي. د تیرا ولسی وګړو مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د نومبر په 18 نیټه وسلوالو لخوا په باغ مرکز کې د امنیتي ځواکونو په کیمپونو باندې د بریدونو او نښتې نه پس هر څه تړل شوي او څوک په اسانه له کورونو بهر نشي وتای. په خیبر کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نومبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د نومبر 18 نیټې په پیښه کې د اف سی ځواک 8 تنه وژل شوي او 15 پکې جوبل شوي دي او وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا بوټان شریف کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتې په مهال د یو مارټر ګولۍ په چاودېدو سره دوه ځایي ماشومان وژل شوي وو او پنځه پکې ژوبل وو. همدارنګ د اکتوبر په یوویشتمه نیټه د تیرا په پیر میله کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال یو مارټر ګولۍ په عامو آبادیو باندې پرېوته چې په نتیجه کې یولسو پورې ماشومان جوبل شوي وو. په خیبر ضلعه کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمېر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او درنه مرګ ژوبله ورته اړولې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزی خبرونه
سروې
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه،
په یوه بجا
سندری جادوګری،
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې،
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو تغوګه. په پاکستان کې د ترګرې پر ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې غونډه په 19 نومبر په اسلام آباد کې شوی. په غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. ځینې شنونکي وایي چې د وسلوالو پر ضد پخوا هم پوځي عملیات شوي دي، خو پایلې هغسې نه وي لکه څنګه چې د حکومت هیله وه. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د بلوچستان په صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو کولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه په اسلام آباد کې د نېشنل اکشن پلان د اپیکس کمیټې په غونډه کې په 19 نومبر وشوه. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف وکړه. په غونډه کې د کابینې غړو، د ټولو صوبو وزرای اعلی، د پوځ مشر او د استخباراتي ادارو لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټې د اعلامیې تر مخه په غونډه کې د ترګرۍ ضد مهم بیا فعالولو په اړه غور وشو او په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د جامع او پراخ پوځي عملیات کولو پریکړه وشوه. دې ډلو کې بلوچستان لیبریشن آرمی، مجید بریګیډ، بلوچستان لیبریشن فرنٹ او بلوچستان راجی اجوی آر سنگر شامل دي. اعلامیه وایي چې په غونډه کې د مذهبي منافرت او توندلارۍ په ضد ګامونو په هکله هم خبرې وشوې. د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د ترګرۍ په ضد د پوځ د جنگ کولو د ارادې څرګندونه وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف غونډې ته وویل چې د کال 2013 پورې په ملک کې تر ډېره هله ترګرۍ ختمه شوې وه، خو اوس یې بیا سر راپورته کړی دی.
نمبر 1 دہشتگردی کا خاتمہ، نمبر 2 دہشتگردی کا خاتمہ.
زمونږ لمړی کار د ترګرۍ ختمول دي، زمونږ دویم کار د ترګرۍ ختمول دي او زمونږ دریم کار هم د ترګرۍ ختمول دي. تاسو وګورئ نړۍ حیران وه چې پاکستان کې ترګرۍ څنګه ختم شوه، خو نن هغه نړۍ مونږ ته پیغورونه راکوي او په مونږ ریشخند وهي. او دا هغه خبره ده د کومې دپاره چې مونږ نن دلته راغونډ شوي یو. په پېښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تزیینګار مشتاق یوسفزي مشال رادیو ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ترګرۍ د ختمولو لپاره سر نوې تګلاره ونه ټاکل شوه. عملیات پخوا هم شوي دي، خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې.
په ګرونډ باندې څه ښکاري نه چې کنیا او پاکستان یو مشکل سره مخ دي او واقعي ټولې ادارې او حکومت چې دی نو هغه په دې باندې فکرمند روان دي. نو بیا سټیج جوړیږي، نو بیا ښکاري په ګرونډ باندې میدان کې نو ښکاري نه. آپریشن هوشولې او موضوع اکثر دائم چې دومره آپریشن په افغانستان کې نه شوی، ځکه چې ټول غیر ملکی وطنونه راغلي وو. پاکستان کې خو چې کوم آپریشن شوی نو په خپل باندې دنیا کې داسې تاریخ کې بني چې غونډ کلی خالي شوی دی.
د اپیکس کمیټې غړو د ترګرۍ د ختمولو لپاره په کمی بیانیه جوړولو او مشترکه سیاسي غږ پورته کولو هم خبرې وکړې. خو په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې ترګرۍ د مخه نیولو لپاره پکار ده چې حکومت صرف عملیات ونه کړي، بلکې د خلکو او سیاسي ګوندونو مرسته هم ترلاسه کړي او په فکر او بیانیه باندې کار وکړي.
ولس چې دی هغه خو نه د ترهګري غواړي په دې خپل سیمه کې، او نه هغوی د حکومت په دې ګامونو باندې مطمئن دي، بلکې د شک په نظر ورته ګوري. اوس دغه شک ختمول او د ولس اعتماد بحالول زما په خیال باندې ټولو نه غټه مسله چې حکومت ته ده هغه دغه ده، او په دغه ځای کې کمی داسې ښکاري چې دلته کې هغه سیاسي چې کوم ماحول دی، هغه درجه حرارت دی، هغه هم داسې چې سیاسي پارټۍ په هغې تقسیم دي. نېشنل اکشن پلان چې کوم دی، کوم پلان چې مخکې نه ټاکلې شو او مخکې نه پرې خبرې شوې په 2014-15 کې چې کله آرمی پبلک سکول پېښ شوه، په هغې کې چې کوم هغه شل نقطې وې په هغې باندې هغه شنکارو نه شو.
د اپیکس کمیټې په غونډه کې د نېشنل کاونټر ټیریزم اتارټي یا ترګرۍ ضد کمی ادارې بیا فعالولو او د صوبو او ضلعو په سویه د رابطې لپاره د کمیټو جوړولو پریکړه هم وشوه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال ریډیو دا د نومبر په 19مه د کوټه سوداګرو د یو لس کلن ماشوم د تختونې پر ضد کار بندیز کړي. د مصور خان په نوم ماشوم چې د کوټه د یو صراف زوی دی د نومبر په 15مه د ناصرګند کسانو لخوا د کوټه ملتانی محلې څخه تختول شو. د پیښې خلاف وروسته احتجاجونه وشو. د نومبر له 13مې راهیسې سوداګرو د ماشوم کورنۍ د بلوچستان اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د بلوچستان سوداګرو د دې پرلت ملاتړ کړی. پرلتوال له حکومت غوښتنه کوي چې تختول شوی ماشوم دی له تختونکو له منګلو آزاد کړی شي. د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې د ماشوم د خوشی کولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي چې د پرلتوالو له نارو پیلېږي.
د کوټ سوداګرو سیاسي ګوندونو د بلوچستان اسمبلی مخته د نومبر له 13مې احتجاجي پرلتوالي او له حکومت غوښتنه کوي چې پر 15 نومبر د کوټ ښار له ملتانی مولې څخه د ناصرګند کسان لخوا تښتول سوی لس کلن ماشوم مصور خان دی د تښتونکو له منګولو آزاد کړل سي او په پیښه کې ککړ کسان دی ونیول سي. د احتجاجي پرلتمال د نومبر پر 19مه د تښتول سوی ماشوم پلار اجیر از محمد مشال ریډیو ته وویل
دا پیش اسو سار وخت دی په سوزکی کې کښېنستې د کور سره روان سول پر مخ د عمر مسجد ملتانی مېله پټیل باغ پی ایس ګاډي و هغه کې درې کسان د غټ کلا شګوبو سره نور اکشته سوې دي. په ډرایور باندې کلا شګوبو نیوي او خپل سړی تاکښنه کښ کړی دی. پس بیا داس کې کاواز وړ خواته ولاړ دی. موږ چې په بارمي پاکستان سره گزارش کوو، اپیل کوو، خاص ورته کوو هم دغه تر بچی لري، دغه تر مسیان لري، د یو بل کله خپل بچی یا خپل مسای زدا خپل کوم زدا زما بچی دی را به عذاب کې.
د کوټ سوداګر وای چې د ماشوم تښتونی په سوداګرو او کاروباریانو کې ویره پیدا کړي. د بلوچستان سوداګرو د نومبر پر 19مه په کوټ کې کاربندیز اعلان کړی وو. چار ډول کاروباری مرکزونه تړل شوی وو. په دې اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته وویل
ټول تاجران اغلی دی درنیته و درنته ناشی او د منصور کاکر دریایی پوری چې درڅو پری آغا بازیاب سوی نه نو دراغو پری بزمر احتجاج چالوی سبا د کشنان مظاهره دلته ان شاء الله تعالی پر 2:30 بجې داغه بعد بیا موږ و پیار پارټیز او دا چمبر اپ کامر بیا یو پرنس کانفرنس کو داینده د پاره لایمه تیارو چې داینده د پاره بزمر د احتجاج نو کچیری دا مصور خان بازیاب نسلو نو مر مرکزی انجمن تاجران په ټول بلوچستان کې د شټډو نارتال کال ورکو.
تر دې احتجاجي پر لټولان دي سوداګرو، سیاسي ګوندونو او د تښتول سوی ماشوم خپلوانو د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه کړي او د صوبې وکیلانو د نومبر پر 13مه د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی وو. بلخوا د نومبر پر 19مه د بلوچستان اسمبلی غونډه مال د عوامي نېشنل ګوند او بلوچستان اسمبلی غړي زمرک خان اسکزی وویل چې په تیر وختونو کې تښتونې یو کاروبار ګرځول سوی وو. هغه وویل چې تښتول سوی ماشوم د یو سوداګر نه بلکې بلوچستان زوی دی. هغه زیاته کړه چې د پیښې 15 ورځې تیرې سوي خو په اړه معلومات نسته. دا ډول د جمعیت اسلامي د کوټي امیر او بلوچستان اسمبلی غړي مولانا ایدات رحمان د غونډې مهال وویل چې د حکومت لخوا اتیا ارب روپۍ خرڅ شوي، خو د بلوچستان حالت لا هم د نامنۍ سره مخ دی. هغه وویل چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د تښتونې ذمهدار به څوک وي. د ماشوم د تښتونې ذمهواري تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان حکومت وایند شایدرین د نومبر پر 18 مشال لیډو ته ویلي وو چې د تښتول سوي ماشوم مصور خان د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. بلخوا حکومت په دې لړ کې امنیتي ګامونه پورته کړي. د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې پولیس او امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا. د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعلان شوی د نومبر 24مې احتجاج د هلو ځلو لپاره په پېښور کې یو مرکز جوړ شوی. په عین حال کې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا اعلان شوی د راتلونکي احتجاج د مخې نیولو لپاره تیاریانې روانې دي. ولته دفعه 144 لګول شوې ده. د تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري شیخ وقاص اکرم او په سینټ کې د حزب اختلاف مشر شبلی فراز پرون په پېښور کې د خبریالانو سره په خبرو کې په مرکزي حکومت غږ وکړ چې د دوی د احتجاج د مخنیولو حسد نه کوي. دا چې شنون کې په دې اړه څه نظر لري، نور تفصیل د پېښور د غلام غوث په رپورت کې دی.
په پېښور پریس کلب کې د نومبر په 19مه د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزي سیکرتر شیخ وقاص اکرم په خبری کانفرنس کې وویل چې احتجاج د دوی آئینی حق دی، خو وفاقي حکومت د دوی د احتجاج د مخه نیولو لپاره پلان جوړ کړی او د وفاقي حکومت د دغه اقداماتو په وجه به حالات د ګډوډي طرف ته ځي. مونږ غنو چې کله تاسو د چا د آئینی حق نه ورکولو هڅه کوئ، نو دا هم تاسو یی چې د انتشار راولاړولو هڅه کوئ. دغلته په اسلام آباد کې دوی د دوو میاشتو لپاره دفعه 144 لګولی ده. 144 هم په پېښور کې د نومبر په 19مه د پاکستان تحریک انصاف یو بل مخکخ او په سینټ کې د حزب اختلاف مشر شبلی فراز په پېښور های کورټ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نومبر په 24مه به د دوی د پلان سره سم ګڼ شمېر د تحریک انصاف پلویان د اسلام آباد په لور ورځي او وفاقي حکومت دی په دغه ورځ د دوی په ضد د تشدد کولو څخه ډډه وکړي.
استراب کی چې کلا کدا پولیس تشدد شروع کی، آنسو گیس استعمال شي، نور گرفتاریانی وشي، دې سره به دا استراب او دا بی یقیني او دا عدم استقامت کیفیت دا به نور هم زور والی.
په پېښور کې په سیاسي حالاتو نظر لرونکي شینون کی او خبریالان وایي دا مهال د پاکستان تحریک انصاف زیاتره مرکزی مشران په پېښور کې موجود دي او د پېښور یا خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه په نورو صوبو کې د 24 نومبر د احتجاج لپاره تیاریانی په نظر ناراضي. په پېښور کې خبریال عارف یوسفزی وایي
تحریک انصاف د مازی کمنګ د لاهور ګورو پنڈی ګورو بیا صوابۍ کې دغه جلسې ګورو دا مکمل ناکام شوې دي. نو ماته خو د راتلونکي د 24 نومبر هم هیڅ قسمه کامیابی نه ښکاریږي. بل خو دا ده چې دا اختلافات دي په منځ کې ډېر شدید. تاسو ګورئ چې د ملکن ریجن د مردان د نورو علاقو داسې ډېر خلک چې دي ذمہ داران چې کوم دي، عاطف خان دي، جنید اکبر دي، شکیل خان دي، دا د میټینګونو له وزیر اعلی هاوس نه دي راغلي. نو دا د دې اندرونی د نن خپل اختلافات دي.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال داوه کوي چې د 24 نومبر احتجاج به یو حتمی احتجاج وي، خو په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي دا دومره آسان کار نه دی چې دومره زر به وفاقي حکومت د پاکستان تحریک انصاف غوښتنې ومني.
خوټه خبره په دې وخت کې دا چې د عمران خان کال دی، خو عمران خان په خپل اشتنه د دې وجه نه د عمران خان په ګراوند موجودګي او د عمران خان د ګراوند نه بهر موجودګي هم لوی فرق ساتي. او ورکر په تیرو مسلسل احتجاجونو نه تنګ شوی هم د دامي او خبره ده. په الیمین ګنداپور باندې اوس هغه رنګ اعتماد هم نه دی پاتې. د دې وجه نه بشرا بیبي په خپل راووتله. زما خیال نه دی چې دا به فاینل انقلاب یا فاینل کال وي.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي دوی د 24 نومبر احتجاج د دریو غوښتنو لپاره ترسره کوي چې پکې په سر کې د عمران خان په شمول د ټولو سیاسي قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه ده. دویم دا چې شپږ ویشتم آئینی بدلون دی واپس واغیستلی شي او دریم دا چې په 8 فروری د انتخاباتو پر مهال د ټګۍ د لارې د دوی غلا شوی مینډیټ دی دوی ته واپس کړی شي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د 7:30 بجې او شوې اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام سروې چې پکې مو د وکیلې او ټولنیزې فعالې نیلم چټان صاحبې سره خبرې کړې دي. راځي چې خبرونه ته غوږ شو. السلام علیکم. ملیحا امیر زاده یم. د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه اونیزه خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاو نه.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه. مې اومنه ملیحا میرزاده مو په سر به هفتوار خبرونه کې مو هرکلی کوم. امید کوم چې تاسو ټول بخې. نن را سره په خبرونه کې ل سوات نه اډوکیټ نیلم چټان صاحبه ملمنه ده. نیلم یو وکیله او ټولنیز فعاله ده. نوموړي په ضلعي عدالتونو کې د مختلفو کیسونو وکیله ده. نیلم مخکې یو ټولنیز فعاله یا سوشل ورکر وه چې د امن او د انساني حقونو لپاره کوششونه کول. خروسته د دې صد لپاره د وکالت تکړې کړې سو د قانون للارې د انسانانو د حقونو دفاع وکړل شي. نیلم اوسم د امن لپاره په هلو زلو کې برخه اخلي. هغه د ځوان کول د مثبت ذهن سازه او د تعلیم په برخه کې ډیر کارونه کړی دي. په خبرونه کې د ملمنې کارجن د کوششونو ته کتنه کوو. سروې خبرونه ته خراغلاس. ملیحا میرزاده هم د پروګرام کوربنا. ما سره نن میلمنه ده د سوات نیلم چټان صاحبه. غوی ته هرکلی وایو. ستړې مشې جی.
تاسو ډیره مهرباني ملیحا. خوشاله شئ.
زم ډیره خوشاله ما ډیره مننه د تاسو نه کو چې تاسو مصروف یې بیا هم تاسو موږ له وخت راک نو هرکلی مو کو. امید کو چې صحت پم خی.
جی الحمدلله شکر د تاسو دعا ده.
مننه نیلم صاحبه. نو بس دا نیمه غنټه خبرونه چې دا پدې کې به تاسو سره خبرې کوو چې نیلم چټان څوک ده. تاسو د تعارف محتاج خو نه یې. کارونه بش شمار دي کړم دي د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې لپاره. اوس وکالت چې دی هغه تاسو پېښه ده. نو شروعات په وکړو. نیلم تاسو د سوات کمې سیمې سره تعلق ساتي او د زده کړو په اړه راته وایي چې چېرته مو تعلیم حاصل کړی دی.
زه په سوات کې د سیدو اوسیدونکی یم. هم پیدایش دلته کې شوی دی او لوی شوی هم دلته کې یم. کم زما ایجوکیشن چې دی نو هغه ما الحمدلله ټول په سوات کې د مختلف ادارو نه چې دی اغستلی دی. او بیا کم زما د وکالت ډیګری چې کوم ده نو هغه ما د پېښور یونیورسټي نه راغستلی دی.
نیلم چټان صاحبې ماته چې کم یا چې په 2012 کې ماته سره یو مرکه کړې و. هغه وخت نیلم وکیل نه و بلکې وزده کوونکې و. او تاسو چې کم فعالیتونه د سوشل ورکر یا د ټولنیز فعال په صفت ډیر فعال وې تاسو اکټیو وې. نو څنګه دا وکالت کله تاسو وکړ او هغه د سوشل ورک یا نه یا د ټولنیز فعالیت نه تاسو څنګه واوړی دی وکالت؟
جی بالکل. د 2012 خبره ده. هغه ټایم کې سبا یا سیکنډ ایئر سټوډنټ وم یا بم بی اے کوو. چونکه هغه ټایم کې هو تاسو ته پته ده چې دا کم ځوان کلی دوی الیکشن جذباتي وي. نو موږ به مختلف ارګنایزیشن سره ایز ا والنټیر کار کوو. بیا کم سوشل اکټیویټیز وو هغه به ور سره کول. مختلف کمپینز مونږ چلولې دي. چونکه موږ ته خو دا علم دی چې سوات یو داسې علاقه پاتې شوې ده چې پکې دهشت گردی جو هغه ډیر زیات قتلونه پکې قتل عام پکې شوی او واړه چې هغه ډیر زیات متاثر شوی او خاص کر خزي متاثر شوی. نو بیا موږ دا غیره لپاره مختلف کمپینز شروع کړو. یو کمپین چې هغه موږ پیس فار نیو جنریشن په نوم باندې شروع کړو چې په هغه کې موږ دې واړه ماشومان چې مونږ سپورٹس ایکٹیویٹیز ارینج کول اوی ته پر مونږ پینټینګ ایکٹیویٹیز ارینج کول او د هغه رقم خرچه دا چې بونو هغه مونږ ته دلته لوکل خلکو را کول ځکه چې د هغه سره د هغه د ماشومانانو کم ذهن چې وو کم چې دهشتګردۍ نه متاثر شوی او هغه یو خطر تر روان شوی وو. بیا چې دینو مختلف داسې مسلې راغلی چې په هغه کې مونږ پروټیسټ کول مظاهرې به وکولې روډونو کې به کېناستو. نو یو ورځ مونږ ته یو پروګرام و یو مظاهره وکوله چې پولیسان رالو مونږ ته یې تاسو بدلته نه کېنه اجازت نشته دی. نو ما ته یو کس شاته نه و چې تور ته دا خبره وکړه چې 144 خو نه دی نافذ. نو ما ورته اسې دا خبره داسې وکړه چونکې علم خو زموږ سره دغه نه و ځکه په یو عام شهري کې په یو وکیل کې بدې کې خو به خامخا فرق وي. نو بیا ما ته د دې خبرې احساس شو چې که د دې خلکو د حق تپوس کوو نو زمونږ ته پکار ده چې مخې ته بسې تعلیم حاصل کړو. بیا د هغې نه بعد ما بی ایس لا کې اډمیشن وکړو او چونکې دا زما د والد صاحب د وخت نه خواهش پاتې شوی چې زما په وړو کې یو ماشوم چې هغه وکیل یي. نو هغې نه بعد 2001 کې ما د وکالت ډیګري چې کومه دغه ترلاسه کړه او اوس مختلف کیسز کوو کم ځای کې چې رایټ والیټ کیږي. نو الحمدلله اوس د عدالت په ذریعه باندې هغه تپوس کوو.
نیلم صاحب کوم قسمه کیسونه تاسو لرازی لکه تاسو د کومو کیسونو وکیل یا کوم قسمه دي؟
کیسز مختلف دي. فیملی کیسز هم راځي، کریمینل کیسز هم راځي، سیو راځي. زیات تر چې دي د چونګې دلته کوم فیمیل لوئرز چې دي موږ زیات تر فیملی کیسز راځي. د هغه وجه دا ده چې فیمیل خپل خبره یو فیمیل لوئر ته ډیره ښه کولای شي په نسبت یو میل لوئر ته. دې سره چې دي نو کریمینل کیسز هم زموږ فیمیل لوئرز ته ډیر ښه ملاویږي. په دې مقابله کې بیا کوم سیول کیسز چې دي نو هغه ډیر کم تر ملاویږي چونکې د دې خلکو دا سوچ دی چې فیمیل لوئرز چې دي دا سیول سوټس نشي کولای. زما سره خپل رویل فیملی چی دا سوات تا دا وی سیول کیسز زکوما.
دیر خواه، مطلب چی تا سوائے خزیت دا هر سے استعداد لری خو بیا زیادتر دا خلق باور پا فیملی کیسز کی یا دا کورنی اکچکم کی سونے کریمینل کیسز کی دا غشانتی تا سوائے چی سیول را تا ملاوی گی خو خزو تا عمومی طور باندے دا کیسو نا کم ملاوی گی. تا پوس پا داو کما نیلم چٹان صاحبے مخ کے چی تا سو فعالیتو نا کول اغست تا سو دا پارا پائی کس مشکلات تو بیا چې تاسو وکیل شوه نو د ټول سفر کې غټ غټ چیلنجونه تاسو ته په ژوند کې سو
کم چې د 2012 نو واخلې 2016 پورې زما کم مصروفیات او کم اکټیویټیز وو کم منډه تړلو د دې پښتنو لپاره، خپل پښتنو لپاره، د خپلو میندو لپاره، خویندو لپاره. نو اولنې ټیک به موږ دا لګېدو چې دا ایجنټس دي. تاسو خو شو ایجنټس دي دا بس امریکای لکار کوي، دا نمبر پورې لګېدل امریکای لکار کوي. یو پیر چو نو باقاعده ادارو نیولو ما کمره کې کېنولو ما ما ته ویل چې ته دا خبره اکسپټ کا، ته دا ومنه چې دا تا ته د دې ډونیشن چې کم دی نو دا تا ته د بهر ملک نه شوی دی. ما ورته دا یو عام مظاهره وه، یو صرف د دې خبرې د پاره چې د دې ماشومانو حق پکې مه خرابوئ، تاسو ګیاویس چې دی به بل ځای کې هم جوړولی شئ چونکې دا ځای چې دی دا د وړو لپاره مختص شوی او هغو پکې لوبې کولې، کراټې او دا به پکې زده کولې. خو چونکې هغې نه بعد زه هغوی ډېره زیاده ټارچر کړو ما. اوس خو الحمدلله اوس په داسې فیلډ کې یو چې څوک تپوس کوي نو مضبوط جاب هم ورکولی شو او د خپل حق تپوس هم کولی شو او هغه ټیک هم ختم شو چې د امریکای ایجنټ دی اوس چې پروټیسټ کوو جوی وکیل ده.
ستاسو په ژوند کې څه مثبت بدلون راغلی؟ تاسو خو وی چې مخکې تاسو کافي د سختو سره مخامخ شوي، اوس تاسو وکیل شوي، څنګه بدلون راغلی دی ستاسو په ژوند کې؟
بدلون خو چونکې هغه ټایم کې هم یره تر هنه الحمدلله ښه ډټ کر مقابله وکړي، د هر خبرې د هر ظلم خلاف ودرېدلې، اوس هم هغه شانتی یو. خو اوس یو خبره ده چې په علم کې اضافه شوې ده ځکه تعلیم حاصل شو، کتابونه وکتلی شو، مختلف بوکس دي په هغه کې مونږ ته د خپل حق پته لګي. نو د خپل حقونو هم خبر شو، په دې هم پوه شو چې زمونږ نورې کمې خویندې دي یا میندې دي دا وی کم رایټ والیټ کیږي، نو مونږ د هغوی لپاره څنګه تپوس کوو. داسې د مونږ اوس هم مختلف ارګنایزیشن سره ټریننګز ورکو، سیشنز اټینډ کوو او دا ښځې چې کمی دي په سواد کې چې کمې زمونږ خویندې میندې دي نو هغوی اویر کوو چې هغوی به د خپل حق تپوس څنګه کوي. اوس کتا سو وګوره مونږ زیات تر څه کو کله د جنې وادي نو وای بس زما کور واره خماله سامان جهیز کړه د په اغه بدله کې اغه خپل ټول کم جیدات اغه ته ملاو شوی اغه پری دی کنه نو په دې مختلف مسلو باندې مونږ اویرنس سیشن زوم باقاعده اخلو نو یو ښه پوزېټیو طرف ته بدلون روان شوی دی.
ډیره ښه خبره ده. په دې باندې به نورې خبرې هم جاری ساتو چې څنګه ستاسو اغه فعالیتونو سره رنگ راوړی دی، آیا ستاسو کمپینونه چې دي د ښځو په ژوند کې څه مثبت بدلون راوستي دی او راولي، او که څنګه خو یو اوریدونکي دی اغوی ته ورزو چې تاسو نه څه پوښتنه لري. سلامونه او ستړي مشي
مریا جانې، جوړ په خیر.
وعلیکم السلام، ډیره ډیره مننه بابر افتخار چې تاسو ټلیفون کړی دی. که زر زر خپل پوښتنه وای فکر کوم ستاسو ټلیفون لاین دومره قوي نه دی یا انټرنیټ.
مننه مننه، بالکل ناڅاپي اوچت شم. مننه تپوس داس نه کوم نیلا کې خو نه چې آیا خزه څنګه کولی شي چې دې سره رابطه وکړي، مطلب یو خزه غواړي چې زه خپل مقدمه لړاو کو حق نیلا صاحب ته ورسوم. کوم لارې دی بل دغه چې مشکلات خو نشته وش زینه خزر لپاره چې اغا وکالت کوي د پښتو خواندې هغه عدالت تر سی په دلار کې به خو سخن دور نه ویني راسي.
سمه ده، ډیره مننه. خسته پښتنه وی بابر افتخار د ساسو ور بشو نیلم صاحبې ته. جی نیلم، بابر افتخار د وزیرستان نه ټلیفون کړو د دوی د پښتنه وی چې خزه څنګه کولی شي چې تاسو سره رابطه وکړي کسه د سی کیسونه یا خپل حق واړي، نو تاسو سره څنګه رابطه کولی شي؟
جی بالکل، مونږ خپل نمبر ور سره دلته کې شیر کولای شو، پاغي باندې مونږ سره رابطه کولای شي. دین علاوه زما خپل فیس بک آی ڈی دا، ټویټر دی، او چونکی پته ده چې زیات تر فیمیل چې دی هغه سوشل میډیا نه یوز کوي، خو زه خپل نمبر چې دی دوی ته باقاعده ویلی شم، هغه ځان سره سیف کولای شي او بیا څه مسله وي نو ما سره رابطه کولای شي.
صحیح. او بیا دوی وی چې وکالت د یوې ښځې وکیلې په صفت تاسو ته خنډونه خو تاسو نه وینئ چې یو خزینه وکیله چې دا ښه وکالت کولی شي او کنه په لاره کې څه مشکلات وي؟ تاسو لږ یادونه وکړه خو که بیا لږ شانتې په لنډو ټکو کې وایي.
جی بالکل، په 2010 کې دلته په سواد کې یو فیمیل لایر وه، او بیا هغې نه بعد چې دی کوم حالات چې خراب شوي نو هغه خلک پاسې مېرېدو، بیا هغه فیمیل لایر چې کوم نو هغې مختلف اگزامز دا ورکړو، هغه یو ګورنمنټ جاب باندې ولګېد. هغې نه بعد چې دی بیا لږ لږ فیمیل لایر چې دی هغوی وکالت چې دی هغه صرف تر ادارې پورې کړی دی. بیا یو سوچ روان شو، یو دوه درې جنکۍ رالی، هغې نه بعد نورې رالی. اوس الحمدلله زموږ سره په ډسټرک بار اسوسیشن کې زموږ ڈی بی اے کې چې دی نو 25-30 فیمیل لایرز شته دی، او ښه صحیح ټیک ټاک کیسز کوي، او مثبت دغه به کوم راځي، مطلب کیسز باقاعده ګټي.
ډیر ښه. تاسو وایئ چې د خزینه وکیلانو شمیر زیات شوی دی په سواد کې. بیا به د نور خیبر پښتونخوا خبره هم وکړو، خو کتونکو پیغامونه پریښي دي. ستاسو لپاره سلامونه کوي ثناء الله جان، محمد ادریس، پیر محمد وزیر لابودابینا، او مشرق نیوز چې دی اغم سلام کوي، ماوید الله تنها، حکمل وزیر، احمد شہزاد اورگزئی، او رحمت الله خان، دغه شانتی، احمد صادق او احمد شہزاد اورگزئی، ډېره مننه چې تاسو پیغام پریښی دی. او که نور څه تپوسونه کول غواړی تاسو مشال ریډیو ته زنګ وهلی شئ. نیلم صاحب، مونږ به تاسو ته راشو. تاسو وی چې مخکې مونږ خبره کوله، تاسو وایئ چې ښځو کې د شعور پیدا کولو لپاره تاسو په مختلفو کمپینونو کې برخه اخلي، نو څه قسمه د پوهاوی کمپینونه دي؟ آیا هغه کمپینونه د ښځو په تیره به زه یادونه وکړم، د کلیوالو ښځو په ژوند کې څه فرق راولي او کنه؟
جی بالکل، هغه کمپین باقاعده د دې خلکو په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی. مختلف آرګنایزیشنز، مختلف ادارې لګیا دي، ګورنمنټ ادارې لګیا دي چې په کلي طرفونو ته چې کوم ښځې دي هغوی اویر شي. او که تاسو وګورئ، تاسو عدالتونو کې وګورئ، نو باقاعده دا ښځې خپل کیسز راوړي نن سبا، او په جایداد کې باقاعده خپل حصه غواړي. د دې شاته کم زمونږ منډې تړلې دي، د حکومت چې کوم منډه تړه ده، د نان ګورنمنټ آرګنایزیشن چې کوم دغه کوي کوششونه کوي، دا د دې لپاره نه چې مونږه ماحول خراب کړو، دا د دې لپاره چې دا د وراثت ته حق چې الله پاک دې خزو ته ورکړی دی، نو دا نه دی والیټ کول پکار. داسې فیملی کم کیسز چې دي، ما نن یو کیس جمع کو، نو فیملی کیسز همیشه جوائنٹ فیملی سسټم د لاسه چې دي راغلي دي، دا غي وجه دی چې حسب سره خوشاله یم، خو په کور کې خواخی ده، سخر ده، اندرور ده، د دې وجه نن هم داسې کیس مونږ جمع کو. نو مونږ کوشش دا کوو چې د ښځې خاوند په منځ کې مسله چې دغه حل شي او د دوی کور چې دی هغه آباد شي. نو مونږ زیات تر کیسز په دې بنا باندې جمع کوو چې دې ته د الهده مکان ورکړی شي یا دې ورته په کور کې الهده ځکه ورکړی شي. صحیح ده. نو د دې نه علاوه چې دی دوی ته مونږ د اف آی آر طریقې هم ښایو چې اف آی آر څنګه کولای شي، سمپل رپورټ څنګه کولای شي. نو د اف آی آر حوالې سره مونږ بار بار دې کسانو ته وایو چې کله هم دا میل فیمیل دواړو ته وایو چې تاسو کله هم اف آی آر لپاره ځای او اف آی آر کې یو په دې کې د خپل وکیل نه خامخا مشوره اخلي، ځکه اف آی آر د کیس بنیاد دی چې هغه ستاسو کمزورې نو کیس بیا ستاسو کمزورې.
صحیح. ډیر ښه. نیلم چټان صاحب، تاسو د امن لپاره هم ډیر کوششونه کوئ، د ځوانانو لپاره ډیر کوششونه کوئ، پای خبرې کوو. نو هغه هلې ځلې تاسو اوس څنګه یې ته دوام ورکړي دی؟ خامخا ستاسو وکالت چې دی ستاسو به ډیر وخت اخلي، نو هغه سوشل ورک یا ټولنیز فعالیتونه تاسو څنګه یې ته دوام کړی دی؟ صحیح ده، تاسو کمپینونو کې ساخله د پوهاوي لپاره، د بیداری لپاره، د شعور لپاره، حکومت داسې څه مظاهره یا څوک د حق غوښتنه کوي، نو آیا کې تاسو هی صدر یې او کنه؟
جی بالکل، وکالت چې دا په خپل ځای باندې دی او دا کم مختلف مظاهرې چې دلته کېږي، نن سبا تاسو پته ده چې زمونږ پښتنو ډېرې مسلې روانې دي، مونږ بار بار راوځو په سړکونو کې کینو، چوکونو کې کینو، چغو باسو چې مونږ لته زمونږ حق راکړی شي، مونږ ته دلته امن راکړی شي. او زمونږ سره چې کم دا ظلم زیاتې روان دی د پښتنو په دې نوم باندې، دا دې بند کړی شي. تاسو پته ده اوس دې لاسټ منت کې هم مونږ باقاعده چوک کې مظاهره کړی وه او هغه کې مونږ ناسو، په هغه کې مونږ د امن غوښتنه کړی وه. نو ما ته نه لګي چې زما وکالت چې کوم دی هغه ته به پکې نقصان رسي. ها، یو پیرد و داسې مسلې راغلي دي ما ته چې زما لایسنس ته پکې مسله راغلې وه چې دې یو داسې خبر کړی ده چې پاکستان آئینی چیلنج کړی دی. نو هغې نه بعد یا ما ته مختلف مسلې مخې ته راغلي وې، خو بیا هم ما زت شاته شوی نه یم او د هغې باوجود زه به دوباره بل پروټیسټ کې ناست وم او هم حقه خبره مې کوله کوم چې مې اول کړی وه.
او د امن غوښتنه تاسو همیشه وایي چې ما تکرار کړی ده په مختلفو ناستو کې، مظاهرو کې. یو اورېدونکي ته ورزو ګورو چا ټلیفون کړی دی. سلامونه، ستړي مشي.
مننه ملي جانې، د میلمنې نه څو پوښتنې لرم.
بالکل، تاسو اول خپل نوم وایي رور جانا او کوم ځای نم ټلیفون کړی دی او پوښتنه مو وایي.
او ملي د افغانستان نه ټلیفون کړی میلمنې نه، دا پوښتنه دا افغان کډوالو خزینه او ته هم دا چا غا اړیکه سره ونیسي په دې کار کې مرسته ورسره کولای شي که نشي کولای؟
صحیح. ډېره مننه رور جانا چې تاسو ټلیفون وکړ. ور به شو نیلم صاحبې ته، دوی نه تپوس کوو چې آیا افغان کډوالې میرمنې که داسې څه مسله ولري نو دوی تاسو سره رابطه کولی شي، تاسو مرسته کولی شي؟
جی بالکل، دوی سره باقاعده مرسته کیږي او دا هغې دپاره بیا خپل طریقه کار دی، هم په هغې طریقې باندې به د هغوی مسله چې ده هغه حل کیږي. چونکې تاسو ته پته ده چې نن سبا د افغانستان او پاکستان دا مسله ډېره زیات روانه ده چې دلته افغان والا دي او زیات خلک وایي چې دوی دې ځنه لاړ شي. خو چونکې په کم ملک کې چې جنګي نو دا موږ له آئین حق هم راکړی دی، زموږ قانون هم موږ دا حق راکړی چې په یو ملک کې جنګي نو هغې خلکو ته دا فایده ده چې هغه به بل ملک کې پناغسته شي. چونکې دلته کې دوی پناغسته لیده نو دوی له به هم د هغې مطابق چې دی قانون مدد ورکوي.
صحیح. او نیلم صاحبې ته پوس پو کما یا تاسو د وکالت پیشه د ښځو لپاره غوره ګڼئ؟
جی بالکل، دا یو ډیر بهتره پیشه ده. نن سبا چې کوم زه دغه کوم هغه دا دی چې دا کوم میریټ فیمیل دی، د دوی لپاره به کې صرف دا یو مسله وي. اوس زما په خپله باندې یو ماشومه ده او د هغې دغه مسله ده چې زه ټول ورځ کورس کې یم، ماشومې ته ټایم نه شم ورکولی. نو دا د دې لپاره مونږ باقاعده د خپل بار کونسل ته او مختلف ادارو ته وینا کړې ده او دغه ریکوست کړی دی چې زمونږ لپاره کمی دا میریټ فیمیل چې دی د دوی د وړو دپاره دلته څه سیستم جوړ کړی شي چې د یو ماشوم په وجه باندې د مور هغه کمکار چې دی هغه نه خرابېږي. داسې بیا هغه جنکۍ چې کمی نه دي د واده شوي هغوی دپاره بهترین فیلډ دا دی چې هغوی دغه وکالت وکړي. په دې کې دوی خپل بچی له یو ښه تربیت عمر کولی شي. ما اوس خپل ماشوم ډی کیر کې داخل کړی و نو هلته کې چېرته ماشومي به ورله مخ راښ کودلی نو ما ته پته وه چې زه د څه کم قانون د لاندې تپوس کولی شم څنګه کولی شم او هغوی هم پوه کولی شم چې مطلب داسې نه ده پکار. نو د قانون زده کول چې دی دا صرف زمونږ د وکیلانو دپاره نو دا د هر عام شهري دپاره هم پکار ده چې ځان په مختلف مسلو باندې پوهکي او د هغې کم قانوني لار ده چې په هغې هم ځان پوهکي. دا ښځې لهم پکار ده چې ځان پوهکي، دا یو سړي له هم پکار ده چې ځان پوهکي. اکثر دا خلک چې دی دوی وایي وایي بس وایي وکیل پوه شه او کاري پوه شه که نه نو داسې نه ده کار پکار ده چې دوی د وکیل نه زمانه نه کلاینټس زه حیرانه کړم هغوی زمانه د هر شي تپوس کوو چې دا داسې ولې وشو دا داسې ولې وشو. ما دا هغوی په کیس کې انټرسټ هم بیا ډېر اغستو ځکه چې هغوی ځان هم پوهه کوو نو نیکسټ ټایم چې د هغوی سره داسې مسله کېږي که نه نو هغه به هغه نورو خلکو له هم هغه پوهه ورکوي. نو داسې به هغه کم علم چې دی به خورېږي او نورې کمې خویندې میندې چې دي نو هغوی ته به هم علم رسي.
او نیلم صاحب تاسو چې ستاسو یوه لور ده نو د څو کلن لور لري بیا د وخت انتظام تاسو ډې کیر کې ماچول تاسو څنګه کوي او کور طرف نه تاسو څه مسله خو نشته ټول ما سپورټ کوي ملاتړ م کوي؟
جی زما ماشومه چې دا لګ بګ 8 منتھس تا او زما ډیر وړه ده او اصل کې زما مدر چې ونه هغه ډیر سپورټ کوله. هغه سره به 4 منتھس پورې خو هغه قلاره کړه او زما په کار باندې الحمدلله د وسه پورې ساسر نه راغله خو چونکی زما والده چې دا هغه بیا اکسیډنٹ شو نو اوس الحمدلله زما هسبند چې دی نو هغه ما ډیر زیاته سپورټ کوي. سهار نه واخلې ماسپخین پورې د هغه سره او بیا بس ماسپخین نه بعد چې زه راشم آفیس نه نو بیا زه هغه واخلم هغه خپل کارونه کوي. ډیکر چې کوم نو هغه بیا دا مسله اوس پچی هغه سکول والا وایي چې دا ډېره زیاته ماشومه ده نو د پیرنټس ورته پکار دی. نو بس بیا موږ دا فیصله وکړه چې زما هسبند وي سهار ټایم کې به زه دې کیر کوم مسخین نه بعد مې به تاسو کوی جی.
او د ماشوم په پالنه کې که پښتني ټولنې ته وګورو نو زیاتره ذمہواری ښځې ته ورکول کیږي او کنه؟ او بیا تاسو څه فکر کوئ اوس لکه تاسو وایئ چې ستاسو د ژوند ملګري چې دی د ستاسو د لور په پالنه کې ستاسو سره بیخي مرسته کوي نو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟ لکه آیا دې کې برابری پکار ده د ماشوم په پالنه کې ټول باید چې نر او ښځه خپل فرض وپیژني او که څنګه په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟
جی بالکل پکار ده چې څنګه یو مور خپل بچی تربیت کوي داسې د پلار هم فرض دی چې هغه خپل بچی تربیت وکړي. ما چې څنګه وویل چې لکه نیمه ورځ ورسره زما هسبند وي نیمه ورځ ورسره زه مطلب هغې ته د دواړو طرف نه مینه ملاویږي نو هغه د دواړو کم خوی چې دی د هغوی چې کم زمونږ چې کم اکټیویټیز دی هغه دواړه هغه اډاپټ کوي پوهیږي هغه هر سبا هغه زده کوي. صحیح شو داسې زما یو کزن ده نو هغه زیات تر بهر ملکونو ته ځي نو هغه میاشت نه دو میاشتې نه نو هغه ماشومان د هغې دوه ماشومان دي هغه د هغې د هسبند سره وي د هغې د ډایپر چینج کول پورې هغه فیډ کول هر څه چې دی هغه د هغې هسبند کوي. نو د نن سبا چې کم دغه روان دی مونږ چې کم کوشش روان دی چې مور او پلار دواړه برابر شي نو زما کیس کې خو الحمدلله چې لکه زه خوشنصیبه به ځان ته وایم چې زما هسبند چې دی زما سره ډېر زیات کوشش کوي چې ماشوم طرف ته زما سره سوچ لاړ نه شي او زه چې اکثر کورس کې یم نو میسجوم وکړي چې زه ټینشن ما اخله خپل کار کوه زه رس کور کې یم ماشوم ما سره
او سخت ای لکه وخت نظم کې لکه کار ډیری پتا سو باندې
یو نیم ورځ داسې وي چې اکثر کیسز چې ججز نه یا تاریخونه بدل شي یو نیم ورځ کار نه یو نیم ورځ دومره ډیر زیات کار وي چې اکثر مونږ 5 بجې کور ته راشو 6 بجې کور ته راشو کیس ور ختم شوی خو سبا کم کیسز چې هغه ډیر نو هغه لپاره تیاری کو نو برډن یې ځکه خپل کلاینټ په هم تاسو چې دی نو هغه له به اعتماد ورکوي چې لکه ستا کیس چې دی هغه ښه روان دی یا چې دی هغه له به پوهه ورکوي نو چې څومره تاسو کلاینټ له ټایم ورکوي امره ستاسو کلاینټ چې تاسو نه خوشحالیږي خو اوس تاسو فیس واخلئ او د کلاینټ د خبري جواب هم نه ورکوي کله یو ځای پټیږي کله بل ځای پټیږي یا وایي تاریخ یو چینج کو نو د هغه نه بیا پته لګي چې کلاینټ هم خبر شي او ستاسو کیس هم خراب شي نو هغه سره بیا کیس ورکوم نه.
صحیح او څنګه چې تاسو وایئ چې تاریخ په تاریخ د وکیلانو باره کې او د عدالتونو باره کې هم داسې ویل کیږي چې ډېر اوږد تاریخ ورکول کیږي، نو څنګه کیسونه زر تر زره حل کیدی شي او تاسو په دې کې څنګه لکه عموما یو کیس څومره وخت کې ختمی سر ته رسیږي؟
اکثر خلک وایي چې د پاکستان قانون چې دی نو هغه ښه قانون نه دی. پاکستان قانون ډېر زیات ښکلی دی، ښکلی قانون جوړ شوی دی. اوس زه تاسو ته یو خبر کوم، زمونږ ټول کیس ورک چې دی که نه کم کیسز چې دي هغه به شهادتونو باندې ډیپینډ کوي. اوس ستاسو هم گوا دی او زما هم گوا دی، ستاسو گوا هم قسم خوري، زما گوا هم قسم خوري، ستاسو گوا حق کې تیاره، زما گوا زما په حق کې لګره. اوس جج صاحب ته خو د دې خبرې علم نشته دی چې څوک په ګرشتیا څوک نه، خو هغه هغه کیس هغه نوعیت ته ګوري. نو په دې وجه باندې لکه هغه د تاریخونه ورکې په دې وجه باندې چې انصاف صحیح کس ته ملاو شي. اوس کزی په یو کال کې ختمومه، په میاشتو کې ختمومه، سبب دا بل وایي چې زه خو نه یم اورېدلی که نه. نو اکثر پکې داسې کسانې چې هغو تاریخ لم نه راځي، نو هغو له بیا بیا ټایم ورکوي چې لکه دې تاریخ له راشي پل حاضري وتئ. نو په دې وجه باندې زمونږ دا کیسز چې دا لږ ټایم اخلي، سیول دی د زمګو کیسونه چې هغه پوره ټایم اخلي، هغه خو بس 10 years 15 years خو دغه وجه دا چې هغه ډېر ګراند کیسز هم دي. بیا چې کوم دي ضمانتونه شو، کریمینل کیسز شو، دا بیا لکه خدي فیملی کیسز چې دي نو هغه باندې خو د ججمنټس راغلي دي چې دا په شپږو میاشتو کې ختموي. خو
نیلم صاحب تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، زینو کتون کو مونږ ته پیغامونه پریخي دي. فاروقی او رگزی رو ډیر مننه، تاسو ټلیفون پورته نه شو نه پویګم تاسو کې دي چې کال نی ورغلی خو مننه. زاهد لالا او د غشانتی عبدالحکیم ننګیال او قاسم پکتیوال، عمر وزیر او محمد خان، تاسو ټولو نه ډیر ډیر مننه. نیلم صاحب تاسو به اخیره کې لنډ پیغام اوریدونکو کتونکو ته سي.
زما به ټولو پښتنو ته دا خواست دی، دا پرون هم ما په یو خپل پروګرام انټرویو کې دا خبره کړې وه چې خپل لور له خامخا تعلیم ورکوي، هغه د تعلیم نه داسې بېزاره مه پاتې کوئ. د هغې تعلیم حاصلول د هغې حق دی، د دې دپاره نه چې هغه نوکري وکړي، د دې دپاره چې هغه د یو بچي ښه تربیت کولی شي، بل د مستقبل د حالاتو هېڅ پته نه لګي. اکثر د خاوند مړ شي بیا د دغه شانتي ناستې که نه بېروزګاره ناستې پوهېږي نه، نو اټلیسټ چې دې سبق ویلی ځان له به جاب کولی شي، چاته بل لاس نه نیسي، په غلطو لارو نه ځي. نو ټولو خلکو ته دا وایم چې په خپلو لوریانو باندې سبقونه ووایي او کوشش کوئ چې لا پیو.
ډیر مننه اډوکیټ نیلم چټان صاحب، تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، کور مودان ډیر مننه. د مشال ریډیو اوریدونکو فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سر به خبرونه چې پکې مو د نیلم چټان صاحب سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
دا مشال ریڈیو دا.